السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تاسو زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري. آزادی رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 رادیوي څپو او دغه راس په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 15 څپو اوریدلی شي. د دغه پروګرام ډیره برخه د مخکښو ښځو اونیز پروګرام ته ځانګړې شوې چې وروسته زموږ همکار ملالۍ بشیر تاسو ته وړاندې کوي. خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د دې ساعت خبرونو ته. افغان چارواکو له بهرنیو ډیپلوماتانو سره د ترکیې پر غونډه خبرې کړې دي. د ترکیې حکومت خپل لاس متقاعد سمندري ځواکونه توقیف کړي او د اروپا دو هیوادونو جرمني او فرانسې د کورونا ضد واکسین چارې ګړندۍ کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د امریکا د سفارت له شارج دافر او سرپرست سره د ترکیې غونډې پر چمتووالي خبرې کړې دي. د دغه شورا په خبر پاڼه کې راغلي چې د ښاغلي عبدالله او راس ویلسن د نننۍ ملاقات نورې برخې په وروستیو بدلونونو او دغه راز روان سیاسي او امنیتي وضعیت باندې بحث وټاکل شوی. په همدې میلادي میاشت کې په استانبول کې د افغانستان د سولې په اړه باندې یو غونډه جوړه شي. د دې غونډې وړاندیز د امریکا لخوا شوی او ګډونوالي هم امریکا، ملګری ملتونه، د افغانستان حکومت، طالبان او د افغانستان په قضیه کې ښکیل یو شمېر نورې خواوې بلل شوې دي. بلورته د افغانستان د بهرنی چارو وزیر د افغان سولې په تړاو د ترکیې پر جوړیدونکو ناستې د دغه هیواد له سفیر سره خبرې کړې دي. محمد حنیف اتمر او اوغور خان ارتغول پرون ناوخته په کابل کې سره لیدلی. د بهرنی چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې ښاغلی اتمر د ترکیې له سفیر سره په لیدنه کې سولې او ثبات ته د رسیدو په هدف د ترکیې لخوا د غونډې کوربتوب مهم بللی دی. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفیر راس ویلسن ډاډ ورکړی چې د ماین پاکۍ په برخه کې د دوی کلنۍ 40 میلیونه ډالر مرسته به جاري وي. ښاغلی ویلسن یکشنبه ماښام په دې اړه یو لړ ټویټونه کړي دي. یکشنبه د اپریل 4 د ماین د خطرونو په اړه د پوهاوي ورکولو نړیواله ورځ وه. د امریکا د دغه لوړ پولي ډیپلومات په ټویټونو کې دا یادونه هم شوې چې امریکا له 1990 نه تر 2006 کال پورې له افغانستان سره د متعارف وسلو په لمنځه وړلو او د ماین پاکۍ لپاره څه باندې 500 میلیونه ډالر مرسته کړې. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د معلوماتو له مخې یوازې په 2006 کال کې نږدې 1400 ملکیان د ماینونو، ناچاودو مهماتو او د انسانانو په لاس د جوړو ماینونو په چاودنو کې مړه یا ټپیان شوي دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د افغانستان په 1400 کیلومتره مربع ځمکه کې لا هم د ماینونو او ناچاو د مهماتو د موجودیت خطر دی چې د عامو خلکو ژوند ګواښي. د کابل په پغمان ولسوالۍ کې موټر بم چاودنې لږ تر لږه درې افغان امنیتي پوځیان ووژل او 12 نور یې ټپیان کړل. وسلوالو طالبانو د پرونۍ دغې حملې مسؤلیت منلی دی. لکله چې واشنګټن او طالبانو د 2006 میلادي کال په فبروري میاشت کې په خپلو کې موافقه لاسلیک کړې، په افغانستان کې وسلوالې او بمي حملې روانې دي، خو وسلوال طالبانو د لږو حملو مسؤلیت اخیستی دی. له تیرو 2 میاشتو راهیسې دا تقریبا لومړی ځل دی چې طالبان کابل ته نږدې موټر بم برید کوي او مسؤلیت اخلي. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز تایید کړي چې چاودنې مرګ ژوبله اړولې، خو ویلي دي چې د مړو شمیر ښایي زیات شي. وسلوالو طالبانو په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې په دغه تاکتیکي او دغه راز چاودیدونکو توکو ډک موټر چاودنه کې 45 امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې. پرون د کابل په قرغې سیمه کې هم دی و ماین له کابله د ملي اردو یو سرتیری ووژل شو او درې نور ټپیان شو. دا د سړک غاړې ښخ شوی ماینو چې د پولیسو پر رنجر موټر چاودلی. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د ترکیه حکومت خپل لاس متقاعد سمندري ځواکونه توقیف کړي دي. دولتي رسنیو نن ویل د افسران وروسته تر دې ونیول شول چې یو سرخلاصې لیکي د ترکیه د امنیت لپاره د مونتریو معاهده پر اهمیت ټینګار وکړ. په دې معاهده کې راغلي چې تور سمندرګای باید پوزی نشي. انادولو خبری اژانس ویلي څلور نور مشکوک کسانو ته لارښوونه شوې چې تر درې ورځو پورې د انقره پولیسو ته د خپل فعالیت راپور ورکړي. پر دغه سرخلاص لیک د سمندري ځواکونو یو سل څلورو پخوانیو لوړپوړو افسرانو لاسلیکونه کړی دي، خو چارواکو د لیک غندلی او ویلی دي په مستقیم ډول د ملکی حکومت واکونه ګواښي. د ترکیه د ولسمشر ویاند ابراهیم کالین ویلی دغه لیک کې د دسیسې نښې نښانې ښکاري. د اروپا دو هیوادونو جرمنی او فرانسې د کورونا ضد واکسین چارې ګړندۍ کړې دي. په جرمنی کې د واکسین هغه لومړني مرکز 24 ساعته فعالیتونه پیل کړل چې دغه هیواد د وسلوالو ځواکونو لخوا یې چارې سنبالېږي. د جرمنی د دفاع وزیر پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په لبخ ښار کې پراته دغه مرکز کې یو سل لس سرتیري په دنده ګمارلې چې په دریو شفتونو کې کار کوي. په فرانسه کې بیا یو لوی سټیډیوم په همدې مخه د ایستر یا د عیسویانو د اختر په رخصتیو کې هم پرانیستی و چې شاوخوا 9000 کسان یې واکسین کړل. د راپورونو له مخې زرګونه کسان د دغه سټیډیوم مخې ته په کتارونو کې ولاړ و چې د کورونا واکسین وکړي. بل لور ته